دا یو سړک دی او خواته فدرال دی. فدرالونه خلکو بند کړي دي، ټول فدرالونه بند کړي دي، چا پکې موټر ودرولی، چا پکې کانتینر ودرولی، چا پکې دکان جوړ کړی، ټول لارې بندې کړي. هره ورځ موټر دوه درې ماشومان ول کېږي، خلک ول کېږي. فدرال بېخي موږ نه لرو. د خدای خاطر وکړئ، شهروال صاحب ته ووایه بیدار شه، یو موټر چې کېنه څوک درته څه نه وایي، انساشه چوک بېرته پر چکر ووه او بېرته لاړ شه. هر ځای چې دې په نښه کړو ورکوو دفاع خلکو ته مه کوه. شهروال صاحب راشي، د خدای خاطر، دا خو په نقشه ښار دی، شاشۍ په نقشه ښار دی. اوس ګوره مې عرض تا ته مې وکړو، یو چکر راشي او نماینده دې راولېږه. دغه پیدرونه باید ټول ختم کړي او پیدرو پیدره وي، دا ماشومان نور موټر ونه وایي او مکتبونه دلته ډېر دي. ومن الله توفیق.
د یو شمیر اوریدونکو نظریات مو اوریدل چې ازادي راډیو ته د ټلیفون په شمیره په خپلو پیغامونو کې راستولیو. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو او موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو دا شیبه نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی خوست په سفر کې نن د ولایت په هوایی ډګر کې د یو شمیر غنیزو پروژو په ګډون د نوې پروژو د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او شیبه مخکې هم د دې ولایت میلمستون په ودانۍ کې په یوې لویه غونډه کې برخه واخیسته. ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته هستوي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 45 دولت مخالف وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې که د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون څخه سرغړونه وکړي، په دې کار به پښیمانه شي. سوریه او د دې هیواد متحده روسیه اسرائیل تورن کړ چې د سوریه پر یوې پوځي اډې تېره شپه توغندي شتلي. او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوشنبه تمه کوي چې د روسیې یو پلاوی په هغه نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړي چې په جون میاشت کې د هیواد په کوربتوب د منځنۍ آسیا د اوبو د سرچینو په اړه جوړیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو ازادي راډیو اورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم وصل وصال ته غږ شئ، غوږ شئ چې وبښئ سپورتي خبرونه یې چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم سو ورزشی خبرونه. د افغانستان د جوجیتسو لوبغاړو د آسیا په آزادو سیالیو کې څلور مډالونه وګټل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د خبرونو مسول منور شازاد نن آزاد رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې د سپینو زرو او برونزو دوه دوه مډالونه خپل کړي دي. ښاغلی شازاد وایي مصطفی لوکوزه او صبور رحیمی په دغو سیالیو کې تر نورو افغان لوبغاړو ښه وځلیدل او د سپینو زرو مډالونه یې د افغانستان په نوم کړل. د آسیا د جوجیتسو آزاد سیالۍ د اپریل له شپږمې نه تر اتمې نیټې پورې د قرقیزستان په کوربتوب په بشکک ښار کې ترسره شوې. او د هندوستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په دوهم ورځ پنجاب ډیلی ته او کلکتې بیا بنګلور ته ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې ډیلی ډارډیز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د وو وکټو په زیان سره د کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته د 168 منډو هدف وټاکه چې پنجاب لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 19 اوور کې د څلورو وکټو په زیان سره پوره کړ او لوبې د شپږو وکټو په توپیر سره وګټله. په دغه لوبه کې مجیب زدران د کینګز 11 پنجاب لوبډلې په ګټه ولوبید او دوه وکټې واخیستې. په دوهمه لوبه کې ایرایل چیلنجر بنګلور لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته د وو وکټو په زیان سره د 120 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د کلکتې لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 19 اوور کې د شپږو وکټو په زیان سره پوره کړ او خپلې سیالۍ لوبډلې بنګلور ته د څلورو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دغو سیالیو په راتلونکي لوبه کې نن د سنرایزر حیدرآباد لوبډله چې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نبی ساحل هم پکې شامل دي د راجستان رایلز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورزشي خبرونو پای.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن یا د پولیو د ناروغۍ د دوهمې مثبتې پیښې پیدا کېدو د دې ولایت خلک اندېښمن کړي. دوی له وسلوالو ډلو غواړي چې د خپلې ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي، څو د ټول ولایت ماشومان د د خطرناک ناروغي څخه وژغورل شي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې د کتلوي مافیت مسؤول حاجی محمد اساق د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فلج دوهمه مثبته پیخه هم د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل سیمه کې پیدا شوې ده.
په کونړ کې د پولیو دوهمه پیخه چې ده د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ هغه هیلګل ساحه کې ده چې مخکې اولنۍ د پولیو پیخه چې کوم ځای کې زموږ شتون لري دا پیخه هلته هم ده. د ماشوم نوم کبرا دی او د شهاب الدین په نامه دغه داغه لور ده. عمر یې ولس میاشتې نه دی چې د مرض شروع ورته په د مارچ میاشتې په درېیمه نیټه شوي او په همغه را نیټه موږ هم رپورټ کړی. چون دغه کورنۍ هم په همدغه الګل ساحه کې اوسیږي او د الګل په ساحه کې موږ ډېر فامیلونه انکاري لرو.
محمد اساق وایي د واکسینو په تیر کمپاین کې ترې نږدې 13,000 ماشومان پاتې وو، خو په نوي پیلېدونکي کمپاین کې هڅه کوي چې دغه شمېره راټیټه کړي او که چیرته بیا هم په زیات تعداد کې کوچنیان له واکسینو پاتې شي نو د نورو مثبتو پیښو پیدا کېدو ویره زیاتېږي.
طبعا چیرته چې کوم ځای کې موږ د پولیو پیښه ښکاره شي او کوم ماشوم اخته شي نو د هغې په څنګ کې 200 ماشومانو ته نور هم د دې ویروس عاجل خطر وي. دغه سی به هم سلسله هر ماشوم چې پخته کیږي همداسې 200 ماشومان ته، نو طبعا دا د خلکو د تشویش او د سیمې د تشویش سبب کیږي چې ولس ته به یو غټ خطر وي، ځکه د ټول عمر لپاره معیوبیت منځته راوړي.
د کونړ اوسیدونکي هم په غازی آباد کې د فلج دوهمي مثبتې پیښې پیدا کېدو اندېښمن کړي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې په ماشومانو رحم وکړي او د واکسینو کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې د دوی د کنټرول لاندې ساحو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي او د هغوی ژوند د یو لاعلاجه ناروغۍ وژغوري. گوهر رحمان او ذبیح الله وای
دغه پیخه چې پیدا شوې ده واقع سره د تشویش وړ خبره ده. د پلج بیماری چې ده دا یو وایروسي بیماری ده، یعنی ساری ده، یو جنبل جن انتقالېدل شي. غوښتنه مې د دولت د وسلوالو مخالفون نه ده چې تاسو دغه واکسین ته اجازه ورکړي او که واکسین وانخلي دوی لاس یا پخه یا کمانډه مې پل شي نو هم بر ټولنې دوګو باري هم په کورنۍ باندې بوج دی. نو ښه خبره ده چې دوی دغه ټولو ماشومانو ته چې د عمر د 15 کلنۍ نه کم دی دوی ته ماشوم واکسین ورکړي او تر په کافي اندازه او هغه ټیمونه چې دوی کورونو ته ورځي دوی سره همکاري وکړي د ماشومانو په دغه
دوی له هغو کورنیو هم غواړي چې څوک خپلو ماشومانو ته د واکسینو ورکولو مخالفت کوي او خپل بچي په لوی لاس یوې لاعلاج ناروغۍ ته حواله کوي چې باید ماشومانو ته واکسین ورکړي.
هغه کورنیو ته چې خپل ماشومانو ته واکسین کوي زما پیغام دا دی چې دغه یو وژونکې ناروغي ده، لاعلاج ناروغي ده، نو مهمه دا ده چې دوی خپل ماشومان ته باید واکسین ورکړي، ځکه د دوی ماشومان چې باید یو ښه اینده ولري که واکسین په صحیح طریقه سره واخلي دوی اندامونه روغي سلامت وي، دوی به ښه اینده ولري، ښه زده کړې به وکړي او د وطن ته به د خدمت مزدوري.
دا یادونه ورده چې په 2018 زیږدیز کال کې د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د پولیو څلور مثبتې پیښې موندل شوې وې چې هغه مهال هم د فلج پیښو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي وو. تیر کال کومه مثبته پیښه پیدا نه شوه، خو سږ کال په غازی آباد ولسوالۍ کې په یوه سیمه کې دوه مثبتو پیښو موندلو کونړیان بیا تشویش سره مخ کړي دي. د دوه پیښو سره په هیواد کې په روان کال کې په فلج داخته شو ماشومانو شمیر وو ته لوړ شو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهال کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په پېښور کې پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ځوان مشر منظور پښتین په مشرۍ لسګونه زره پښتنو سوله ییزه اعتراضیه غونډه وکړه او د پاکستان حکومت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. په پېښور کې د مشعل راډیو خبریالان وایي چې لږ تر لږه 35,000 کسان پرون د اعتراض لپاره راغونډ شوي وو. د راپورونو له مخې د پاکستان رسنیو په ځانګړي ډول هغو رسنیو چې په اردو او انګریزي ژبو خپرونې کوي د دې غونډې په اړه راپورونه نه دی خبره کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په پښتون میشتو سیمو کې د پاکستان د دولت لخوا د پښتنو پر حقونو د تیری د مخنیوي په مقصد د اعتراض لپاره پیل شو. د دې اعتراض له پیل راهیسې د دې غورځنګ غړي غواړي چې له قبایلي سیمو د پاکستان د پوځ پوستې لرې شي او د هغو په وینا د پښتنو د لا درکه کېدو مخنیوی وشي. د اعتراض کوونکو په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونه په پښتون میشتو سیمو کې خلک پرته له دې چې قانوني پروسې عملي شي نیسي او هغو بیا لا درکه کېږي. فرشته جلالزی په خپل تفصیلي راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
د پښتنو د تحفظ موومنت یا د پښتنو د ساتنی غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په پېښور کې خلکو ته چې د اعتراض لپاره راغون شوی وو وویل چې حکومت باید یو قضایي کمیسون وټاکي او د پښتنو په سیمو کې د غیر قانوني لا درکو او قتلونو پیښې وڅېړي. منظور پښتین وویل پولیس او پوځیان باید ټول هغه پښتانه چې نیول سوي او بیا ورکسوي دي عدالت ته حاضر کړي، بیګنا وګړي خوشی کړي او یوازې هغه کسان چې د منظمې قضایي پروسې تر بشپړولو وروسته مشکوک پیژندل کیږي په توقيف کې وساتي. منظور پښتین همداراز وویل چې د پاکستان حکومت باید قبایل او افغانستان سره پولی ته نږدې سیمې له ماینونو پاک کړي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي وای هغه حقونه غواړي چې د پاکستان اساسي قانون د هغه هیواد هر وګړي ته ورکړي دي. د پښتون تحفظ موومنت چې د پښتنو د ژغورنې او د پښتنو د ساتنې غورځنګ هم مرتویل کیږي، خپل پلویان پرون د پېښور رنګ روډ سیمه کې راغونډ کړي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غېستر غونډې ته ډېری پښتنې هم ورغلې وې او یو شمېر کسانو یې ویناوي هم وکړې. د بصرو بیبي په نوم یې ښځې پرون خلکو ته په وینا کې وویل چې میړه یې له ډېرو کلونو راهیسې لا درکه دی او چارواکو د ورکو شوو کسانو په لیست کې ثبت کړی دی. هغې د پاکستان د استخباراتو پر اداره ایس آی تور پورې کړ چې د دې د میړه او په قبایلو کې د ډېرو نورو وګړو په لا درکۍ کې لاس لري. سلګونه کسانو چې پرون په پېښور کې د اعتراض لپاره راغونډ شوي وو د خپلو ورکو عزیزانو نومونه او عکسونه پورته کړي وو. په پاکستان کې سیاسي فعال علي وزیر په دې اړه پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
دا زمونږ مورونه ورکتی، زمونږ خوندې ورکتی دي، زمونږ پلاران ورکتی، زمونږ ترونه ورکتی. مونږ چې څه داسې دی د پریږدو، مونږ دې ته دا کله اجازه نه ورکو. پښتون تحفظ مومن چې دې د پخپله باندې د پښتنو په سر باندې کاروبار وکړي یا د پښتانه دنیا ته دهشتګر ثابت کړي، دې دا اوس نیولې خلک چې دی دا خدا سي وي چې چیرته دې د خپله کاروایی کوي نا کروای کی دی جلون را وباسی او بیا ورته مړکی بیا دنیا ته وای چې ګوره ما تر اخګر مړک کني پتا شو ته نقصان درسولو. نو اوس دا شدی چې پښتون را به در شوه دی، پښتون راويخته او پښتون د خپل حقونو پښتنه کوي.
په پاکستان کې دوه کین اړخو سیاسي ګوندونو، پښتونخوا ملي عوامي او د بلوچستان نېشنل عوامي ګوند غړو هم په پرونی اعتراض کې حضور درلود. خو په پاکستان کې د پښتنو د ملتپالو ګوندونو او د مذهبي ګوندونو پیژندل شوي مشران نه پکې لیدل کېدل. په پېښور کې د پرونی اعتراضي غونډې عکسونه او ویډیوګانې پر سوشل میډیا خپاره شو او زرګونه کسانو وکتل. خو د رپورټونو پر اساس د پاکستان دولتي رسنۍ په ځانګړي ډول هغه چې په اردو او انګریزي خپرونې کوي له دې ځایه غایب وي. په پاکستان کې په انګریزي ژبه د خبرېدونکو ورسپاڼې دان خبريال مبشر زیدی په دې اړه چې ولې رسنوي د پېښور پر دغه ستره اعتراضي غونډه خاموشی غوړه کړې و. مشال رادیو ته وویل
ما چې سبو قتل نو ډیره د حیرانتیا خبره را تخکاره شوه. مخکې دا خلک چې په کراچۍ کې د نقیب محسود د وژنې حوالې سره راغونډ شوي ول، نو میډیا دوی له کوریج ورکړی و. بیا اسلام آباد کې د لږ زړه نازړه کېدو نه پس میډیا ورله ځای ورکړو، خو چې کله دوی بلوچستان کې جلسې وکړې او دا اوس په پېښور کې وکړه، نو میډیا ترې مکمل بلیک آؤټ کړی دی. ما ډېرو د میډیا چارواکو سره خبرې وکړې خو چا راته صفا خبره ونه کړه. خو زما په نظر څه ناڅه خوشته چې دومره لویه غونډه د پامه غورځول کیږي،
لیکن بهرحال ایک خاموشي تو ہے.
د پاکستان حکومت دا اداره د ویچ امنیتی ځواکونه یا استخبارات د پښتنو په لادر کې کلاستري. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې په قبایلو کې پوځي پوستې ضروری دي، ځکه هغوی په سیمه کې د افراطي ډلو په ځانګړي ډول د پاکستانی او افغان طالبانو پر ضد جنګیږي. د روان کال د جنوري په 28 نیټه په کراچي ښار کې د پاکستانی پولیسو په عملیاتو کې د یو ځوان پښتانه نقیب الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د حرکت پیل شو. د پاکستان پولیسو ادعا وکړه چې نقیب الله مسعود له پاکستانی طالبانو سره ارتباط درلود، خو د مسعود کورنۍ وویل چې هغه غوښتل چې موډل سي او هیڅ ډول ارتباط یې له طالبانو سره نه و. د نقیب الله مسعود کورنۍ وویل چې هغه په پاکستان کې د انکاونټر عملیاتو قرباني شوی دی. انکاونټر عملیات د تروریزم پر ضد د مبارزې تر نوم لاندې داسې عملیاتو ته ویل کېږي چې د پاکستان پولیس کله چې کافي اسناد نه لري چې وګړي له تروریستانو سره د ارتباط په تور محکمې ته حاضر کړي، عملیات کوي او هغه کسان ځای پر ځای وژني. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې یوازې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 330 تنه د پاکستان د پولیسو په انکاونټر عملیاتو کې وژل شوي یا ورک شوي دي. په کراچۍ کې په داسې عملیاتو کې د نقیب الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي په فبروري کې د پاکستان له ډیرو سیمو په اسلام آباد کې راغونډ شو او لس ورځې پرلت وکړ. کله چې د پاکستان حکومت لیکل ژمنه ورسره وکړه چې شکایتونه به یې حل سي، په اسلام آباد کې پرلت پای ته ورسېد. خو د پښتنو د تحفظ موومنت یا د پښتنو د ساتنې غورځنګ په مارچ کې یو اربیا خپل اعتراضي جلسې پیل کړې او ویل چې د حکومت له هڅو چې د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره یې کړي راضي نه دي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ پرون په زغرده د پاکستان حکومت ته وویل چې د پښتنو له قتلونو لاس واخلي. دا څرګندېږي چې د حرکت په پاکستان کې ډېر خلک ورجلب کړي او د دنیا په مختلفو هیوادونو کې هم یو شمېر پښتنو د هغوی په ملاتړ اعتراضي ناستې کړي دي. په جرمني، فرانسې، سویډن، استرالیا او افغانستان کې یو شمېر پښتنو پرون د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ لاریونونه وکړل او اعتراضي جلسې جوړې کړې. په واشنگتن کې هم پرون یو شمېر پښتانه د سپینې ماڼۍ مخکې راغونډ شوي وو او د منظور پښتین په مشرۍ د پښتنو د ساتنې د غورځنګ ملاتړ یې وکړ. په پېښور کې د پښتون تحفظ مومن مشر منظور پښتین وویل چې د مې میاشتې په 22مه به په لاهور او په 9مه به په سوات کې جلسې کوي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدن کو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گران آوریدن کو تاسو آوریدل چی دا مکتب ماوینا نفیسا دا خزو کلیوالی شورا تا ورغلی او ترور بی بی دیر آورتا خوشحالا وا. اس بابا آورو چی پا کلی کی دا اتن پا کم خوشحالی کی جوڑ سوئے دی.
Yeah.
نو عام خدای دی وی د کلی کوچی مون خزل او کثافات او صفا کړی اوس دې خورا ټول کی چې په ټریکټر کې یوسو
واو موسا کولا ګړندو یا موسا بوګوتی کې غمایا د کلی په جوړې ځواني چا تان تر مخ کې شي په تان کې دم سارا نشته چې چې وای نو مون غزل په کې اخلي
دادات کولا اخس ادوا غامي دي دواخه لك صبر هات وکي
کلی نه باغ حرم درته جوړ نکم بیا هرڅ چې وای وای
دا ځا یو ارمان خو می خدای پورې کړو
چې تاسو می دوم غټي غټي خبرې پوزړې کیدی چې ستاسو ته دربې ویني سي
سوال کړه دا یو څو چې غزل دي دا ورواچوي بس مو کار په خیر سره خلاص شو
نه غموس
سعیدا باندې دې چې خدای دا د مسافر تاسو ګورې او لا فکر کوي دا یو ورته کیه ایران شي
او پام نه دی دې یو بل په صفات نه مړیږي خو په ریښتیا هم د کار ځوانان دي او خبرې هم خوږې دي
دا د کار خلاص هو په دې کې په شک نشته موسا ګلا اوس نو د ټول وطن واده لا خیره کار خلاص شو
الی مرس ټول وغږوي ته وای ښا جو خدای دا د موسا ګل میدان درته ډېر پورته کی
ځوانانو درته نو روستا با موسا ګل مایانتا یو فکر کل د واکاو
قربان چارما نه مې خپل فرکی
د جې ترې پراتات ډېر خوشاله شوم وایم قدمونه د خدای په جنت کې زمو غریبانو پښتنه کوي
دا خوکه دعا وې د جار شم زینبې ډېر بختوره یې
وې ترې داستا مینا ده چې بختوره در تخکارم چای دې اوس خه ته به زما صفاتونه کوي چای به در نسوروي
په صفاتونو خو ارزې ته ګوره هم په دیني سبقونه په هیګي او هم د مکتب ویلې دی
سبق خو خوی دادا تیم وای
ته خوای زینب چا چې سبق نه ویلای لډیر شایانو به خبره وی
تروری په خبرو شو پختنه دی ایب نی وی څنګه راغلی وی څه ضروری کار خو به نه و
ضروری کار خو نه و یو زیره می درته راوړی دی
وی زیره دی په ګل بدل تروری ته څومره خی د څه شي زیره دی راوړاو
زهره خدا و چې هغه ورځ د خزه د شورا په دوتر کې معلم عادله او ماونه نفیسه مرغلی وي او زمال ته ومه
خخه تی وهل
معلم صاحب عادله ته یادولې وایل چې د خزه د سواد زده کړې په کورس کې معلمې درته پیدا کوم
خخه شکر د معلمې صاحب عادله د کور ودانوي چې دومره زما غم ور سره ده
زینبې ته خو د ټولو د سرګولې ماونه نفسی بیا بل خبر هم وکړه معلمې عدلی ته وویل چې اول ته کوشش ورته وکړه که بیا هلته معلمې ورته پیدا نشوه بیا به زه په خپل مکتب کې معلمې ورته پیدا کړم
خدیجې ترورې اوس مې ستا په خبره بهر شو په رښتیا چې زه بختوره یم چې تاسې دومره اخلاص راسره لرئ
زینبې ته خپله اخلاصمنه او د علم څښتنه یې
دلا غازو پلار دې زار شه السلام علیکم
وعلیکم السلام پلار ستړی مشي
لوی ستړی شه د زړه سره دا کڅوړه در واخله چې ډیر ستړی شوم
ستړی پلار
دا چا خبره څه شه دی لیکل کڅنګا کتاب چې یو کتابونه خو دې مخه ته پراته وو
په مکتب کې کورنۍ وظیفه را کړې و هغه ملي کلا
زړګیا دا خو نو به تکړه یې
خیم خو که یا تا او یا مور می سبق ویلای وای زه به موم خو پوی کړای وای
هغه د چا خبره نو څنګه یې کوي زه او مور خو دې په تور ټکیم نه پویګو ریښتیا چیرته د مور دی
په نغری کې ډوډۍ تیاروي ویل چې نن مې ډیر خوندور کتخ پوخ کړای دی
ښه چې داسې ده نو ورشه چې زرې راوړي. سخت وګیمه، هغه د چا خبره په سترګو مې تور او سپین راځي.
لږ وروسته ورځم، لوښي او ډوډۍ هم ورسره راوړم.
ای شاباس، هغه د چا خبره له مکتب سره ډېر هوښیار شوی نامې خو ده رښتیا د لاغا زویه.
وایه پلاره، څه دې ویل؟
پلار دې زار شه، یوه خبره مې درته کوله.
د څه شي خبره؟
ته لږ را نږدې شه زویه.
که د پلار
ډېر وارهدار کار مې درته پیدا کړی.
کار؟
او وایم چې زه هم تنخوا واخلم، ته هم تنخوا واخلې. د چا خبره دواړه لاسونه به مو په غوړیو کې وي، مزې به مو وي مزې.
نو پلاره، زه به ته څه شي کار وکړم؟
وی زویا، تر غرمې وروسته چې له مکتبه راتلې، د دوتر لوښي موښې به مینځې. دومره سخت کار نه دی.
نه نه پلاره، زه یې نشم کولی.
د پلار بچه، ولې نشي کولی؟ هغه د چا خبره ډوډۍ ته خو ښه تیارې، په دوه درې ډوډیو مړېږي نه، خو کار ته دې ملا ماته ده.
چې غرمې له مکتب نه راشم، کورنۍ وظیفه مې لیکم، بیا
بیا څه غر نړوې؟ زر شم هم پوکه،
بیا د سبا ورځې په سبق لږ ځان پوهوم. رښتیا ماسپښین؟
دا ماسپښین دې بیا پکې څنګه راوایست؟ هغه د چا خبره ماسپښین به دوتر ته راځې او تر مازدیګره به کار کوې، خو شچټي بانې به نه کوې. راته
بانې نه کوه، ماسپښین زموږ د صنف هلکان کورس وایي. زړه مې دی چې زه
بس بس چې دویمه خبره دې وانورمه، که نه بیا به دې زه هم خوښ شم.
وانه زه ترورې،
ته څنګه اول ما ته وګورې، بیا له نورو جنکیو سره مسکه شي،
او څه اشارې هم ورته وکړې.
جنکو، یو دوه درې.
نازیه ترورې، دا دې څه وکړه؟ لمده خشته دې کړه. زرمینې ترورې، ته هم لکه چې په دې مسلحت کې ور شریکه وې.
خیر دې ګلالۍ لورې، اوبه رڼایي ده. ایله زرغون شال دې لږ لوند شو، نورې جامې دې لندې نه دي.
ګلالۍ، زه دومره نازونه مه کوه، موږ ستا د نظر ماتو لپاره اوبه در وشیندلې.
نظر ماتو لپاره اوبه در وشیندلې، داسې ښه بانه هم راته کوئ. دا نورې بیا راته خاندي. لورې، خبره داسې وه چې ته کله چینې ته راتلې، نو دوی دې په صفت نه مړېدې.
زرمینه رښتیا وایي، داسې د زرکه غوندې د ناز په قدمونو را روانه وې. ټولو ویل چې ګلالۍ له ناوتوب وروسته ورځ په ورځ ښکلې کېږي، نو موږ ځکه اوبه در وشیندلې چې له نظره نه چې.
ای وانجونو، هغه ته سنم ګلم چینې ته را روانه ده، بنګي په ځای وړوکی دیګای راوړی دی.
وای، نو په دې وړوکي دیګي کې وګوري کس.
سنم ګلې ترورې، ستړې مشې.
ګلالۍ لورې، لمن دې زرغونه سه.
آمین.
د ښکلو اولادو مور سه.
سلام ګلې، په دې وړوکي دیګي کې دې څه راوړي دي؟
زرمینې، په دې کې مې حلوا راوړې ده چې ستاسې خولې پې خوږې کړم. په کلي کې مې ګاونډیانو باندې وویشله. هله ټولې رانږدې شئ، را وړاندې شئ.
اوه نام خدای، دا څومره خوندوره ده. ترورې، دا په کومه خوشحالۍ؟
دا روم سه، دا مې د مسافر د زوی د سر صدقه وه. بلا ته یې ودرېږم، د هوښیارۍ نغارې ډنګول کېږي. د کلي ځوانان یې راټول کړي وو، د کلي کوڅې یې پاکې کړې.
خدای دې خیرات قبول که. رښتیا هغه دینګور خبره دې څنګه شوه؟
زرمینې، د غره غوندې ولورې راباندې یخی دی، وسه خو مې نه ورته رسیږي. تاسې دعا وکئ، خدای دې د زرپری د مور او پلار په زړه د رحم او بوتو یکی
آمین خدای دې رحم وکړي
ګران اوریدونکو د یو کلی زرغونه په ډراما کې مو واوریدل چې قنداغا خپل ماشوم زوی د لاغا ته ویل چې پس له وخته به په دفتر کې مزدوري ورسره کوي خو د لاغا خپه کیږي وایي چې تر مکتب ویلو وروسته کار نشم کولای ګران اوریدونکو آیا ستاسو په کلي او شاوخوا کې داسې ماشومان شته چې سخت او شاقه کارونه کوي تاسو څه فکر کوئ چې ماشومان څنګه کولای شي چې هم درس ووایي او هم یې د کورنیو اقتصادي ستونزې لرې شي مهربانی وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0